اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وسی. په چک جمهوریت کې پوز موقتی روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې، په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 95 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمیر به تر دې ډیر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسیدلی، چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتن تزنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغه پلور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، والوري څه خبره ده، والي سپی خښوي.
ازادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپلو 12 ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې وروستیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونې د 4 کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼې د دریچۍ بسوی فرهنګي مردم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شوه. فرهنگ جاج چې په څه کم 500 صفحو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له امله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې امله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنی بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلی دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخی آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پراکه دوی ته خراب لاس وایو، ور به ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیر زیاته مننه لتاسو نه او لټولو ملمنو نه چې او چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورونا او تولانیزو ستونزو د راسپرلو او سیرلو سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیرین په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی. جوان په شیبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه د شو خبرونو څخه هغه خبرونه ده چې د افغانی فرهنګ، تاریخي عبادتو، هنرونو او فولکلور څېړنه پکې کیږي او د ازادي رادیو د 12 ساعتو نشراتو په لړ کې خبره شوې او اوس هم خبريږي. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دې ورسته یو که ازادي رادیو و پټیل چه ده جوان په شیبو که خبرونه په کتابی بنا دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ پرګان سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره څېړنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول و استادان و سرونکو و فرهنگیان و هنرمندان و زیاده منو نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسیل دیر از یاد منه. تشکر از تمام کسایی که همی حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوي ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستې دي ادواره چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنګ جان یو بشپړ نمایندګي کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سوا او اویا مخه لري په سلور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولې په ښه توګه سره سرته رسېدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسم قسم متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو او د اجتماعي مسایلو د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې پرمې داسې پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، په هغې کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې دي ټولو، ځکه مثلا راغلي مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته، چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرې مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زموږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو باارزښت کتاب دی، چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زموږ په لاس کې دی، دا یو باارزښت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کومې هلې ځلې کړي دي، دا د قدر وړ دي. او د تا مونږه د لا زیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسو دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خواندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې هم استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا رادیو خبرې خدا سي دي چې د هوا سفي دي نو ما ویل کې کېدل چې دا تر اټولې کې او کتابي کومه ما چاپ کې بیا څو خو سه شکر ده دا کتاب چاپ سو یا لړینو کتاب بیر کتاب ده دا چې وخت کم ده او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږ ما او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. نومړی خدا ته چې فرهنګ جاج باندې ارواخات اکاډمي سن لایک تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوښ په دې سم چې لایق سه خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه به باندې یادداشت کړی فیصل بارا صاحب وزیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی دومره کتاب مهمواله ده چې تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثر خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم راغی په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزېړي خزای د غرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د غرمي لوج نه الته لامبو کوي دی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غېدل د شبي خلکو ته کړی دي بل دار شي د غرونو استوګن بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګن دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکه خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل له خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي لومړی دا چې الته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوروي الته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نو به چې موږ خپل زراعتي ځمکه دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسې دا ډېر مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بېلګه یې د کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وي د فرهنګ په ود کې ډیر د امرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمنګ نه چې رباب د زمنګ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په یونسکو کې زموږ نصاب او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه په دې خوښ شوم دا څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګي او لاس ورکو دا جګړې داسې کړی چې دا مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو سیاح خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یاد اچي د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچه مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره یې زما په یاد شپې هم پورته ناراضي یعنی د په غیاب کې واده تر سره کیږي دغه مسایل باندې خلک به شي غسي بل مسئله چې ما په کډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې تاسو ته خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی برد ده چې د مسلمانانو به چې همیشه حوصله ولري له نورو ته به څه ګټه ورسیږي، دله حوصله مندۍ نه د اخلاق نه به خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم نورستان ده، د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نورو پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاده دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه دی چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدل، یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک. او بله خبره داده چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کومه هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ترکمه بریده چې ما ولوستا څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوست استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شی دی له څه شي جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نوښت او ډیر یو مهم اړخ د دې راسپړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په دا زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري، ځکه یې لري مونږ په یوه وچو کې اوسیږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 ژور تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلی ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړل او غدا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي د سمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه 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 نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی، یعنې وخت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونو نه به حوالې راواخلي، ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یوه ګټه هم دا چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دا چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شی را په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډېر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېری خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوی دی خپل تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخیلي پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغه کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمون کلتور، زمون فرهنګ، زمون تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه وي، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ وي. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي، ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او د هر رنگ به مهمي دا رنگ باید خلکو ته وښودل شي دا باید خوندې کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حڅه شوې ده او زه ډیره زیاته مبارکي وایم او استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول ښه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترزی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې د لشي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویل شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیر زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي
بله ډیر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه د خبرونه په دې پرخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم خرغلاس وایم او په خیر اغلی دوست صاحب خبرونه ته ساس نظر هم په دې اړه اورو
مننه ډیر زیاته کور مودل زیاته مننه کوم اول د ازادي راډیو مشرانو کوری ودان چې زموږ د ترسی او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه خستې کور مودل ډیره مننه کوم بل مننه ځانګړې دي استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی وازنې ځوان څېړم کې دی چې د ورستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو دي ټول مبارکي ورته وایم لا غوښین دوم مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی رازم پرهنجاج تا پرهنجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرځینو یا د جګړو د وجی یا مثلا د هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي استاد دا شیان ثبت کړه او خکارې دا کړې ده چې دا مستند دی مخکې ځلان سیب خبرې به وکړي ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات راخستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارث راخستې دي هغه په ډیر سیستماتیک ډول په سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دي نقل کولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی زه په ډیرو شیانو نه غږیږم غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لابنۍ معرفي شوی دی هغه په اړه باندې روایت چې دا ډیره مهمه برخه ده ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردی غوس یو زیارت کې معرفي شوی دی دې ته خلک تل د بندونو لپاره شي زیړه ده چې بندې کنه دا شیان زموږ لپاره جالب هم دی او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندې ساتي دا ډیره مهمه ده مخکې ما یو ورځ د ځلان سره هم په دې اړه باندې واس کړم چې زموږ فرهنګ څنګه خوندې کیږي کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تل یای نظر ماته ول اوس هم ډیر خلک په نظر ماته باندې عقیده نه لري وایي چې نظر ماته ول څه خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی خبره دا چې اوس مرته موږ ډیر د نظر ماته ول ډیر منظوم ادبیات زیږولې دي مثلا کوم وایي چې پښتو ټپې ته سر واخکار کوي ولته ډیر ټپې داسې دي چې د نظر ماتول په اړه باندې راغلي دي استادم په دې کې وته اشاره کړې ټپې راخستې دي لنډې راخستې دي چې د کشمالو منجله وکا چې خوشبوئی دي د منګله به خزینه دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب تر لاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو دا کار باید استاد وکي او د تر څنګ چې دا محدود پات نشي که پراتونی کې پکار کوي دا شیان باید خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکي ویل وري ته موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډیر شیان دي چې هغه را سره خی و نه مني په دغه سي مستند یو شی وي موږ هغه ته ویل شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور دی دا کیسې وي موږ په دې کتاب کې ډیر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د ترڅنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې او فهرست یې پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي او کتاب لولي، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی و او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا د درسره یم خوند اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه ته کار کوي. او استاذ بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځواني او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد الرحمن زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب را ورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یوه ډالۍ ده. وخت په تېرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي. دی بدبختانه، بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونو، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا موږ ته د هماغې فرهنګ راوړي. موږ هر څه ګورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور او پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زموږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دې و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدۍ کې و چې کله به اوس د تونسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدلې چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دی ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویقوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږ ډېره کوم چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دود دستور راواخلي، او هغه موږ ته زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نړه. خو ورپسې دوهم فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوسته، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه دغره بوټی چې دی دغه د بوټو نمونه یې پکې اخستی دی. دغه بوټی هغه بوټی چې مثلا اوس یې موږ نمونه نه پیژنو، او هغه دغه ټول بوټی په دغه شعر کې دا نمونه راخستی، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تیرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به ریسرچ وکړي وګوري چې مثلا دغه بوټی څه شی و، یا مثلا دا څنګه و، څه شی و، څه شی نه و. په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ جاج کتاب کې ما ولیستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اوریدلی وو، د هغې مکمل قصه یې راوستې ده چې خلک د هغې په باره کې څه وایي، د سیمې خلک، هغه خلک چې هملته دي هغوی په دې باره کې څه وایي. ډولۍ مثلا چې موږ لرو، هغه په شعر و شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاده کړې ده، خو اوس موږ ډولۍ اصلا نه لرو. خلک اوس مثلا موټر ګل پوش کوي، هغه فرهنګ لاړ، او د وخت تېرېدو سره شاید نور هم کیسه بل ډول لاړ شي. پګړۍ ده، دغسې د عاشقانو عارفانو زیارت چې دی زه ورغلی ما، او هلته چې ورغلم ما ومې لیدل، ومې لوستل، ما ته ډېر خوند راکړ. یو ځل بیا استاد پرې باندې خواري کړې ده دغه دیرای وسته په دغه کتاب کې. د وخت تېرېدو سره زما د استاد نه، د نورو لیکوالانو، ژورنالیستانو نه دغه هیله ده، هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي، تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو او موږ یې باید نورو خلکو ته ورزه کړو، موږ فرهنګ باید نور خلک وګوري. او او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله موږ خپل لباس وکړو، خپلې جامې، خپل واسکټ، خلک راته ګوري، او بیا خلک پوښتنه رانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی، څه ډول د کوم ځای جامې دي، او خوښېږي صفت ورته کوي. نو زه ستاسو وخت نه نیسم، اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي. چاته ژوند، چاته غم جوړ کړ، لړ ګودر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ. ډیره مننه ژوند دیوسه،
ډیره زیاته مننه زاهد صاحب د تاسو نه کوو. راغو شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو، او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري.
ډیره مننه مرسل جان، زه څه نه وایم، بیا هم په پای کې له ښاغلي حبیب صاحب نه، جناب مهدي صاحب نه، د ټولو درنو همکارانو نه، د ډاکټر صاحب زرغونې نه، همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په دغه پروګرام کې ونډه واخیسته، کورې ودان خیر دي وسي. نو انشاءالله بیا به سره مخ کیږو او د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو. تاسو ټول مننه، کور ودان.
بله، ډیره زیاته مننه، او دوستانو د تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو. ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سچې پراتلونکو کې همدغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي، د تاسو ټولو دوستانو څخه په مننه. خو وخت او خوشی به ولري، د خدای په امان.
خوګو ماشومان، اوس نو تاسو د کیسې واره رسیدلې. راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده.
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکوره ووته، او په کوڅه کې تاوه شو. ناسا پای په یاد شول چې د هغې د مکتب بکس په کور کې پاتې دی. نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه. کور ته په رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي، خو کله یې چې بکس له مزه کې چک کړ، نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت، او په منډه یې د کوټې د دیوال په لور منډه کړه. په سوري کې ننوت او ورک شو. انجلۍ ډېره وډار شوه، او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ. مورې، دلته راشه، مورې، وا مورې. مورې د هغې په لور منډه کړه. په ورختایی سره یې پوښتنه وکړه، وا لورې، څه خبره ده؟ ولې، څه پېښه شوې؟ لورې ورته وویل، زما په بکس کې موږک و. ریښتیا؟ هو. دا سبیل مړی له کومه شو؟ زه څه پوهېږم مورې، ته دا بکس درکه. د انجلۍ مور د هغې بکس واخیست، او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې، او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله، او یوه کتابچه یې لیرې ګوزاره کړه. ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه، ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو، او په قهر یې لور ته وویل، دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي؟ انجلۍ چې کورت ولیدو، نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري، خو هغې له ځان سره کور ته راوړ، او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و، او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري. خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو.
هغه په مایوسی سره مورته وکتل او وی ویل دا می ملګری را کړای خو خوړلای بدی وو خو له یاده می ووت. مور بنجلی ته وویل لدې نو وروسته دې کورت په بکس کې کی نه دی کنه دې موږ کانو خوراک بشي. جلی وویل خدا مورې اوس می دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مور وویل خدا دا دې اوس پاکوم. مور یې بکس پاک کړ او هغه ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې 200 ځله خپل کور کې د مګک وژون کې کیمیاوي موادو څخه کار واخیست خو لا هم د دوی په کور کې ډیر مګکان ول او دا واګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغه د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځان سره یې تصمیم ونیو چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نیږدي، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.